یو نوې برخه هم واوري. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. له هر څه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
جمهوری ریاست نن اعلان وکړ چې د سولې را روانه مشورتي لوی جرګه به د غویې سور میاشتې پر نهم وسي. حکومت تر دې مخکې د دې مشورتي لوی جرګې د دایرېدو نیټه د کب یهود میاشتې شپږویشتم اعلان کړې وه. د افغانستان اجرایه رئیس په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ پر روانو خبرو اندېښنه څرګنده کړه. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې روان دی. د ملي امنیت څلکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د امنیت شورا ویان وویل چې حمدالله محب نیویارک ته رسیدلی دی. د فرا امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په یوه جګړه کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندان ویلي چې د فرا د مرکز په مربوطاتو کې دغه نشته چې پرون پیل سوې وه تر نن سهاره روانه وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. روحاني نن د عراق له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې او د ایتوپیا هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې تر سقوط وروسته خلکو د بوئنګ 737 ماکس اته ډوله الوتکې د خوندیتوب په اړه تازه شکونه څرګند کړي. پرون د دې الوتکې د سقوط په نتیجه کې 155 کسان مړه شول.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورېده. د خبرونو په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د اسیا د ساحلي فوټبال په ګروپي سیالیو کې افغانستان نن د تایلند په وړاندې د سیالیو ډګر ته ځي. دا د روانو سیالیو په ګروپي لوبو کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. افغانستان په تیره سیالۍ کې له فلسطین ماتې خوړلې خو مالیزیا ته یې ماتې ورکړې. د نن ورځې سیالي د افغانستان پر وخت ماښام په شپږو بجو پیلېږي. دغه سیالۍ چې د رواني هوت میاشتې په 13مه د تایلند په کوربتو پیل شوې د همدې میاشتې په 26مه نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه سیالیو لومړۍ درجه درې لوبډلې به د پاراګوای نړیوال جامتا لارا پیدا کړی. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنۍ سیالیو لړۍ دوه د دوه په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. تیر ورځ چې دغه سیالۍ وروستۍ لوبه و، ایرلند د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې ایرلند لوبډلې ته د 211 منډو هدف ورکړ. ایرلند لوبډلې یاد هدف د لوبې په وسلوختم اور کې پوره کړ او په دې سره دغه سیالیو لړۍ مساوي کړه. په 15 یو ورځنۍ لوبه کې دوه افغانستان او دوه ایرلند وګټلې، خو یو لوبه د باران لامل مساوي پای ته رسیدلې وه. افغانستان د دې وړاندې د روان سفر کې د شلوریزه سیالیو لړۍ بیا له ایرلند 3-0 په وړاندې ګټلې وه. د رواني میلادي میاشتې په 15مه نیټه به دواړه لوبډلې یو وار بیا په ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. د مارچ اتمه د خزو نړیوالې ورځې په ویاړ په بامیانو کې د نجونو ترمنځ د هندبال سیالۍ د امید لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د هندبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ څو ورځې وړاندې د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. او د انګلستان د فوټبال په پریمیر لیګ سیالیو کې مانچستر سیټي لوبډلې واردفورد لوبډلې ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په روانو سیالیو کې پرمختګ وکړ.
د راپورونو لړۍ بیا پیلو. په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو غړي د ناامنۍ له زیاتوالي شکایت لري او د شمال زون امنیتي چارواکي امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورنوي. له بلې خوا بیا په شمال زون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې طالبانو په دې دلیل چې د سولې په روانو خبرو کې ډېر سیاسي امتیاز ترلاسه کړي، د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړو او تروریستي فعالیتونو ته زور ورکړی. له بلخه د ازادۍ رادیو خبریال مجیب حبیب زای نور جزئیات اوروي.
سره لدی چې په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر شکایتونه ډیر شوي دي، په شمال زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو د سولې په خبرو کې د امتیاز غوښتنې په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا مشر نور احمد رحماني وایي چې لا دوه میاشتو را په دې خوا په سوزمقله، سنچارک، سیاد، کوهستانات ولسوالیو او په ځینو مرکزي سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. دا چې ولې په سرپل ولایت کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده، ښاغلی رحماني یې په اړه وایي.
ناامنۍ کې در ولایت سرپل با گذشت هر روز در حال افزایش است. چند دلیل عمده داره. یکی خو با گذشت هر روز
په سرپل ولایت کې د مختلفو دلایلو له مخې ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده. یو دا چې سرپل کې د مخالفینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، او بل هم په دغه ولایت کې د حاکم اقتصادي فقر له وجهې خلک د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. همدارنګه د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري هم وایي چې د سمنګان له ګاونډیو ولایتونو بلخ او بغلان څخه د دغه ولایت درې صفه بالا ولسوالۍ ته ناامنۍ غځېدلې دي، او اوس مهال څه باندې د ولسوالۍ 80% خاوره د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې طالبانو د مزار د ریسوف لویه لار هم نامنه کړې ده، او د ډبرو سکرو د قانونو له استخراج څخه هم باج اخلي. محمد هاشم سروري وایي چې طالبان په دغه لاره غلاوې ترسره کوي، او همدارنګه په انسان تښتونو کې لاس لري. هغه په سمنګان کې د زیاتېدونکې ناامنۍ په اړه زیاته کړه. په سمنګان کې خاصتاً په دری یوسف بالا کې ناامنۍ شدت موندلی دی. طالبان د مزار دری یوسف په لویه لار راوځي او موټر دروي، خلک ځوروي او له کاروانونو باج اخلي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په چاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد، کشندې او شورتېپې ولسوالیو کې د ناامنیو له زیاتوالي شکایت لري، او وایي چې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په خاطر د سیمه ییزو پولیسو تلفات لوړ شوي، او ډېر شمېر سیمې هم د دولت له ولکې بهر شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ډله ییزې حملې کوي چې پکې ډېر تلفات سیمه ییزو پولیسو ته اوړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است.
د بلخ د ولسوالیو امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی دی، خاصتاً د کشندې، چاربولک، چمتال او شولګری ولسوالیو امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. موږ یوازې په چمتال ولسوالۍ کې یعنی په یوه میاشت کې 100 محلي پولیس له لاسه ورکړل. په همدې حال کې د 209 شاین کلوډو چارواکي چې د شمال 9 ولایتونو پوځي عملیاتي مسؤلیت ور پر غاړه دی، په بلخ، سمنګان او سرپل کې د ناامنیو د زیاتېدو دی، او په منلو سره وایي چې د نورو عواملو سره سره د سولې په مذاکراتو کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په دلیل دغو ولایتونو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. د شاهین قل اردو ویان محمد انیف ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان له څو مختلفو ولایتونو په یوه سیمه راټولیږي، او په څو محدودو پوستو ډله ییزې او دوامدار حملې ترسره کوي. طبیعتا هر چیرې چې د سولې خبرې جدي کیږي، د هغه تر څنګ جګړه هم زور اخلي. اوس د سولې بس هم مهم پړاو ته رسېدلی، او په پام کې ده چې په ځینو مواردو توافق وشي. په همدې دلیل بلواګر او طالبان په تروریستي اعمالو لاس پورې کوي. په داسې حال کې د شاهین قل اردو چارواکي د سولې په خبرو کې د سیاسي امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر د طالبانو د جګړې له شدت غږیږي، چې له یوه لوري طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې په باب د خبرو د میز تر شا کښېني، او له بل لوري بیا د ملي یووالي حکومت هڅه کوي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په جوړ شوي حیات کې بدلون راولي. وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې د ډېر امتیاز د اخیستلو په خاطر د هغوی د جګړې د شدت په اړه څرګندونې نه دي کړې. مجیب حبیبزی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د افغانستان د مالیه وزارت د بیلابیلو پروګرامونو لارې خلک د مالیه ورکولو ته هڅوي. د دې وزارت د عوایدو عمومي مشرې امینې احمدي نن په کابل کې د مالیاتي اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې د مالیاتو راټولول د هیواد د اقتصادي پرمختګ علت ګرځي، او د دې په وینا دا پروګرام یوازې مالیه ورکوونکي نه بلکې ټول خلک تر پوښښ لاندې نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی د مالیه وزارت د دې اقدام هرکلی وکړ، او ټینګار یې وکړ چې د مالیه راټولولو په برخه کې باید لا نورې هڅې وشي. له کابله ناجیه ساپی په دې اړه نور جزئیات لري.
د مالی وزارت په خوانځیو کې د یو شمیر تبلیغاتي پروګرامونو او ورزشي سیالیو لاري هڅه کوي چې خلک مالی ورکول ته وهڅوي. د دغه وزارت د اوایدو عمومي مشر امینی احمدی د دوشنبه په ورځ د مالیاتي ونې د پایترسیدو په تړاو یوې ناستې ته په وینا کې ویل چې د دې پروګرام هدف دا دی سو خلک د مالی لګټو خبر شي. دغه پروګرام په دې توپیر پیل شو چې تر ډیره مالی ورکوونکي تر پوښښ لاندې راوستل، حتی یو شمیر پروګرام مو په جماعتونو کې پلاره وشول او د خپلو کارکونکو پر مټ مو خلک د مالی لګټو خبر کړل. میرمن احمدی ویل دغه کمپاین د روانې میاشتې له شلمې نیټې د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې پیل شوی و. له بلې خوا د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون هم د مالیاتي ونې په مناسبت د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړې سو خلک له دې لارې مالی ورکولو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د مالی وزارت یو شمېر شرکتونو ته خبرداری ورکړی وچ خپل مالی حسابونه تصفیه کړي کنه له جدي چلند سره به مخ شي. همدارنګه ولسمشر غنی هم ویلي چې د مالی ورکولو په برخه کې باید شفافیت رامنځته شي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د مالی وزارت له دغه اقدام نه هرکلی وکړ او ویل چې د مالی راټولولو په برخه کې لا هم ګڼې ستونزې موجودې دي چې د لمنځوړلو لپاره باید لا نورې هڅې وشي.
چې مشکلات تر وسه پورې هم تر یو اندازې پورشته دي، زما هیله دا ده چې موږ ډیر سره نږدې شو او مشترک پروګرامونه ونیسو، هم د سکتور خصوصي رهبری او همدارنګه د وزارت مالی مقام او د عوایدو ریاست چې هر څومره دغه تخنیکی ستونزې حل شي په هماغه اندازه باندې موږ کولی شو چې زیاته مالیه راټول کړو او د ډیرو خلکو نه مالیه راواخلو.
ښاغلی الکوزی همدارنګه ویل د مالیې له ورکولو پرته افغانستان نشي کولی چې له اقتصادي پلوه وده وکړي. نوموړي د سوداګرۍ خونی په استازیتوب ډاډ ورکړ چې له حکومت سره به په ګډه د مالیې راټولولو لپاره هلې ځلې کوي.
افغان حکومت هغه ادعاوې رد کړې دي چې په یو کتاب کې راغلی دی، په یو نوې لیکل شوی کتاب کې راغلی دی او وایي ګنې د طالبانو د تحریک بنسټګر او مشر ملا محمد عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړي او هلته مړ شوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې خیالي وبللې او ویل لیکوال هڅه کړې چې طالبانو او د هغو ملاتړو ته کاذب هویت ورکړي. د ملا عمر پټ ژوند په نوم یو تازه خپور شوی راپور کې ادعا شوې چې ګنې ملا عمر هیڅ کله په پاکستان کې نه و پټ شوی. اکرام الله اکرام د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د تحریک د مړ شوي مشر ملا محمد عمر په ژوند په یو نوي لیکل شوي راپور کې دا شوی چې نوموړی هیڅکله په پاکستان کې نه و پټ شوی. افغان حکومت وایي دوی کافی اندازه اسناد او شواهد لري چې ملا محمد عمر په پاکستان کې وو او هملته مړ شوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا گزارش بیا اساسه ناقصه او یو رویایي گزارش دی او کوشش ته وایي چې طالبانو ته او د دوی خارجي امنیت ته یو کاذب هویت ورکړي. د افغانستان حکومت په کافی اندازه اسناد او شواهد لري چې ملا عمر په پاکستان کې وو او عملته وفات شوی دی او دا ټول نړۍ ته هم خوازه او وایدا ده.
تازه د ملا محمد عمر پټ ژوند په نوم په یو خبر شوی راپور کې دا شوی چې ملا محمد عمر په افغانستان کې د امریکا یو پوځي اډې ته اتسیر موسیده. دغه راپور د زومیا سنټر په نوم یو فکری او سیډنیز مرکز چې په امریکا کې فعالیت کوي خپور کړی دی. د راپور لیکوالې بیټا ډام نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د رهبرانو په پټ ژوند د دښمن په لټه په نوم کتاب هم لیکلی دی. بیټا ډام په خپل کتاب کې دا کړی چې امریکایي پوځیانو یو وار هغه کور هم تلاشي کړ چې ملا محمد عمر پکې پټو خو دوی پیدا نشو کړای. د کتاب لیکوالې ویلي چې د کتاب د لیکلو پر مهال لګنو په خوانیو طالب چارواکو سره مرکې کړي او آن د ملا محمد عمر د یو نږدې ساتونکو سره خبرو کولو هم اتوانېدلې ده. ملا محمد عمر د طالبانو د تحریک بنسټګر او مشر و چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملو وروسته ترې تم شو. وروسته د وژلو په سر امریکا $10 میلیون جایزه اعلان کړه. د راپورونو په اساس ملا محمد عمر د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی خو په کتاب کې د زیږیدو سیمه د زابل د سویری ولسوالۍ ښودل شوې ده. په 2015 میلادي کال کې افغان چارواکو اعلان وکړ چې ملا محمد عمر د پاکستان د کراچۍ په یو روغتون کې د ناروغۍ له امله مړ شو خو د مړینې دقیق وخت معلوم نشو. وروسته طالبانو هم د ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. افغان حکومت بار بار پاکستان د ترهګرو سره په مرسته تورن کړی او ویلي دي چې یاد هوا ترهګرو ته خوندې پټنځایونه ورکړي، هغه دا چې پاکستان تل رد کړی ده. خو د ملا محمد عمر لمړینې وروسته د پاکستان په بلوچستان کې د طالبانو د تحریک د بل مشر ملا اختر محمد منصور او د پاکستان په ابټاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژنه هغه پیښې دي چې په پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تورونه لا پسې پیاوړي کوي. خو اوس پښتنه ادا ده چې له دې ټولو سره سره ولې د کتاب لیکوالې په پاکستان کې د ملا محمد عمر په نه موجودیت ټینګار کړی دی. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو افغان کارپوه نصر الله ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دلایل داسې کېدای شي چې یو د ژورنالیست غوښتي دي چې له برسې او لیکنې سره یو غوغا نوي راپورته کړي، یعنې د خپل شخصي شخصیت د جوړولو لپاره. دوم، دا احتمال لري چې پاکستاني استخباراتي کړۍ ډېرې قوي لابي کوي. احتمال لري چې
خغل استانګزی وای د کتاب لیکوالې باید په ډېره وضاحت وغوښتل شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس امرالله صالح هم د غیدا تبلیغاتي راپور بللې ویلي دي چې د لیکنه په یو ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د هغه همیشنه اقدام لاټړ کوي چې ګوندې د کوټې شورا نشته. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامه در تخبرو، خو له هغه مخکې له اجمل تورمن څخه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ وګڼو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو دوهمه ناسته جوړیږي. په مطلب کې راغلي چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمن د بین الافغاني خبرو اترو په دوام په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ دوهمه ناسته جوړیږي. د مطلب لیکوالي کې طالبانو ته نږدې کسان او د مسکو ناستې ګډونوال وایي په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استادو ترمن د روانو خبرو اترو تر ختمېدو وروسته د افغان سیاستوالو او طالب استاد ترمن ناسته جوړیږي. په مطلب کې د مسکو د بین الافغاني خبرو د یو ګډونوال جلال الدین شینواری په حواله راغلی چې د دوهې غونډې د پلاوی په ترکیب کې به تر ډیره د مسکو ناستې کسان شامل وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، د افغان سول لپاره په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن پنځم پړاو خبرې که څه هم خپل مهم حالت ته رسیدلي، خو په افغانستان کې نه جګړه ولاړه ده او نه هم ترهګر بریدونه. سر مقاله لیکونکي لیکي دغه حالت نوي راټوکېدلې هیلې هم وشني. د وړاندې لیکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه، په لارو کې د ترهګرو او طالبانو کمینونه او په دغو ډلو د بریدونو او چاپو د وهلو لړۍ روانه ده چې په خبره تر ډیره یې زیان سی وګړي کالي. په سر مخاله کې راغلي دغه حالت باید ختم شي. امریکا او نړیواله ټولنه باید دې ته پام وکړي او د سولې لپاره راغندلار غوره کړي. تر کومه چې سر مخاله لیکونکي په باور اوربن نوي شوي، تر کومه چې ترهګرو او دښمن لوري سره د طالب اړیکې نوي پرې شوي، دا خبره هیڅ ګټه نه لري او نه ترې هیله کېدای شي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې حمیرا ګلالۍ ته پکلک وویل چې لا اختر وړاندې ښار ته د کډې اجازه نه ورکوي. راسه په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خوښینه ده.
ګلالۍ، چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نه سي؟
ښه، ته وایې چې هغه هم ښار ته راسره یوسم؟
هو، خود د شرکت کارونه ګډوډ شوي دي، کمپیوټر مو ډېر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهېږي.
کمپیوټر خو مې راواخیست. زه خو وایم چې یو څو دانې پیالې او چاینکې به هم په دې لوی بکس کې کېږدم.
ښه، صحیح ده، کېږده. چې هلته پیسې پرې ورکوو همدا خپل موخه دي. پام کوه لوکی سم کې د جماعت نشي.
وی اصله مزویا، تاسو خو پرېختیا کړی بار کړی. اغه لنډې د چوي په مازیګر دی کړی بار کړی، په مازیګر دی ګناهکارو کړی زینا.
زما خو گی موري مازیګر خلانه دی نه ګوري. لا خو د ساعت ته بجیم نه دی شوی.
پ پوهیږم زویا چې سهار دی، خو مقصد مې دا دی چې لا خو د کوچني اختر یو څو ورځې هم نه دی تیرې او تاسې کلی پرېږدئ.
شزکۍ ترورې، ما ته مې مور او پلار همدا خبره کوله چې د اختر په ورځو کې به نه ځئ، خو هلته
هلته څه ټکره لویږي؟
مور جانې ته زړه مه خوره، یا خو مې پلار ډېر وختا دی، او بل دا چې شرکت کې مو ډېرې پیسې بندې دي چې زر ورشو ګوندې د تاوان مخه یې ونیسو.
وایي د مور زړه په زوی د زوی په وچه تیږه، ورځئ ورځئ چې هر څه کوئ زما یې پکې غرض نشته.
ته صبر چې زه مې د مورجانې لاسونه ښکل کړم.
زوی مې،
زما مور دومره بې زړه نه ده چې موږ پسې دې خفه شي.
شفیقه ترورې اصلا ښه وایې، که ته همداسې خفه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي.
موره مورې، چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې، وایم له دې کور نه به ګام هم وانخلو. ولې اورېدل؟
یا خدایا، تو خو مې دا ارمان پوره کړې چې راتلونکي لوی اختر ته مې زهري د کور ناویسي. یا خدایا،
وای سلام ګلې ترورې، څنګه دې مونږ همداسې ایښې او لاسونه دې په دا نیولي دي؟
وای ګلپرې، ته یې
و سلام ګلې ترورې؟ زه یم.
بس په زړه کې مې یو ارمان راغی، دعا مې وکړه، اورېدلې مې دي چې خدای پاک د پاکو زړونو دعاګانې قبلوي.
بې شکه، خو په چینه کې نور نجونې او ښځې هم نه وې چې امینې ته سره ویلی وی.
دا د چینې شاوخوا ونې او بوټي نه دي، انشاءالله دوی به ټول راسره امین ویلي وي. خو اوس چې ته راغلې یې، ته به هم راسره امین ووایې.
خو زما خوله چې خوږه نه کې، هسې امین نه در سره وایم نو.
خوله یادوې؟
اوهو، جیب خو راته ګورې نو لکه چې
دا دی د اختر د ورځې پتاسې مې په جیب کې وې. واخله خوله دې پې خوږه که، او په خوږه خوله امین هم ووایه.
وای مامین، سل ځله امین. خدای دې سلام ګلې ترور دعاګانې قبولې کړي.
امین، په خوله دې برکت سه. ته صبر چې زه دې در تندی ښکل کړمه.
ښه ترورې، اوس خو مې امین هم در سره وویل، خو دا راته ووایه چې د څه شي دعا دې کوله؟ ګوره خبر به په زړه کې نه پټوې.
ګلپرې لورې، درواغ خو د ایمان زیان دی. تا نه څه پرده، د زرپرې دعا مې کوله چې خدای پاک دې تر لوی اختر زما د کور ناوې کړي.
ښه نو چې داسې غواړې دعاګانې کوې، زما د پلارګنۍ خبرې مو منلې دي که همداسې زرپرې غواړې؟
ای لورې، خو ستا د پلارګنۍ دې خدای انصاف روزي کړي، د غره غوندې ولور غواړي.
سلام ګلې ترورې، دا ځلې ما ډېرې خبرې ورسره کړې دي، داسې ښکاري چې په ژبې لګېدلې وي. تا هم یو ځل ورشه، له نږدې خبرې ورسره وکړه چې څه وایي.
طیبه جانې، له نوې خبرې به نه یې خبره؟
له کومې خبرې مامور صاحب فاروقه؟
عجیبه ده، ټول دفتر خبر ده، ته څنګه نه یې خبره شوې؟
مامور صاحب فاروقه، زه خوایم چې طیبه جانه ښه خبره ده.
نه نه مامور صاحب زمانه، نه یم خبره. نه پوهېږم تاسو څه شی یادوئ، زما مو اندېښنه کړه.
اندېښنه مه کوه، دا نوی خبر خو مامور صاحب فاروق به درته ووایي.
نوی خبر خو دا دی چې د تفتیش ریاست معاون صاحب تبدیل شوی دی.
ښه ښه، په مخه یې رڼا، چې هر چېرته وي خدای دې خوشحاله لري.
امین، ښه سړی و، چاته یې ضرر نه و رسېدلی.
په ښه سړیتوب کې خو یې شک نه و، خو په کار کې یې چندان مزه نه وه. اوس دې خدای په ځای یو ښه تکړه سړی مقرر کړي.
زه خو وایم چې خدای دې په ځای ښه تکړه ښځه مقرره کړي.
آمین. مامور صاحب فاروقه، له سړي نه زما مقصد شخص و، یوازې نارینه مې نه یادوه. چې تکړه وي که ښځه وي که نارینه، فرق نه لري.
مامور صاحب زمانه، فاروق هسې ټوکې درسره کوي، ټول پوهیږي چې د ښځو په برخه کې ډېر ښه نیت لري.
هو، په دې کې خو شک نشته. خطایی بجانې، زه اوس له تا نه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه دا ده چې
نام خدای دی وی تا خو د ادارې لپاره ډیر خدمتونه کړی دی. په دې ورځو کې د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ.
مامور صاحب فاروق دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی، تاسو ټول
تازه پوښتنه تم پرې نه خودم. ما ویل چې اوس د ماموریت لپاره امتحان ته تیار یې که نه؟
څه ووایم، که ستاسو اجازه وي امتحان به ورکړم. که کامیابه شوه خو خطره که، او که نه بل وار څوک به کامیاب شي.
ښه، اوس د مامور صاحب زمان ووایي چې د ماموریت لپاره به څوک مناسب شخص وي.
د مناسب شخص نوم په دغه کاغذ کې لیکم، بیا یې تاووم د تعویز غوندې. دا دی، ته یې پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه.
سمه ده.
هغه د چا خبره اجازه ده؟
هو راځه قند آغا.
یو نوی خبر مې تاسو ته راوړی دی. خبره دا ده چې تاسو ټول رئیس صاحب غوښتی یې. هغه د چا خبره بسم الله کوي، نور ټول ورغلي یوازې تاسې پاتې یئ.
ته موسا گل کوترو غمبر غمبر وهی، د پایزیب شرنگ مخون کی وزر وزر وهی. وایم ستاسو پخو ته مې ځکه پایزیبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي، لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای. ښه، هغه ده مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله.
موسا ګله زویه، په کور کې یې؟
اخ چاره دی، وو په کور کې یم ته وای. ښه، ستړی مسې، دا چیرې تللې وې؟ ها زه خو ډېر ډېر درپسې خفه وم.
وی مور دې صدقه شه زویه، ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړمه. دا ووایه چې ولې راپسې خفه وې؟
یادې نو ملنګ موسا ګل له سنمګل ادې نه پرته څوک لري؟ زه اوس ته ووایه چې خفه سم که نه ته وایې. ښه،
نه نه زویه، خدای به دې خفګان په خوشحالۍ بدل کړي. چې سنم ګل ادې لري یو ذره به هم نه خفه کېږي.
ښه،
وو خود
نو د سنم ګل ادې په خوله خو هغوی تریخ پیاز هم نه خوري.
له هغوی نه دې مقصد څوک دی؟
خو هغوی یادومه دی، هغه د زرپوري دوی ته وای. ښه
ښه، پی ورسېدم. زما ساده ګله زویه، ته دومره هم نه پوهېږې چې زه ولې خوشحاله یم.
نو خو هر څه راته ووایه چې سویګی موسا ګلی دې هم خوشحاله سي. یاد یې ته وای. ښه،
وایم خبره پټه په زړه کې وساته، داسې ښکارېږي چې ولور به راڅخه وانخلي، ځکه چې د مولوي صاحب خبرې ښې پرې لګېدلې وې.
تق 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 دو. وی ادې خو د خوشحالۍ تر څنګ بله اندېښنه راولوېده ته وای. ښه،
د څه شي اندېښنه؟
هسې هغه یو سړی نه دی، هغه
کوم سړی؟
هغه د پاخه عمر چې اولادونه هم لري خو پیسهدار دی ته وای. ښه، او په زرپوري مرکه کوي، هسې نه هغه بیا خبره ورانه نه کي.
درنو اوریدونکو، ستاسو په شاوخوا سیمو کې به خامخا رسمي ادارې وي. پوښتنه دا ده که د دې ادارو د لوړو څوکیو لپاره د لیاقت او اخلاص له مخې چارواکي وټاکل سي، ټولنې او وطن ته به یې ګټه څه وي؟ که بیا د واسطې، رابطې او رشوت په زور بې استعداده خلک راسي، وطن او خلکو ته به یې تاوان څه وي؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com